ستاسو لمن ستړي مشه وخت په افغانستان کې د ماسپخین دوه بجې شوې زه صفی الله ستان ایگزام د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خرغلاستو ایم پیل په خبرونو کوو. نن د اگست 19 د بشرپالنې نړیواله ورځ ده. د ملګرو ملتونو د کډوالۍ عالي کمشنرۍ یو این ایچ سی آر په دې مناسبت په خپله ایکس پاڼه په یو بیان کې ویلي د وسلوالو شخړو تلفات وحشتناک دي. د ملګرو ملتونو دغې ادارې د بشرپالنې نړیوالې ورځې په مناسبت پر ملکیانو، مرستندویانو او اړینو تاسیساتو د بریدونو د پای ته رسولو غوښتنه کړې. د دې ورځې په مناسبت په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړي استازي مرستیال اندري کراتوت په یو بیان کې ویلي
افغانستان هاز لانګ بین وان اف د موست دینجرس
پلیسز. د خبر افغانستان د بشری مرستندویانو د فعالیتونو لپاره یو خطرناک ساحه ده. که څه هم 2021 کال جګړه پای ته ورسیده، خو محدودونکو اقداماتو په عامه ژوند کې د افغان ښځو او نجونو ګډون کم کړ چې د چاره نوې ننګونې رامنځته کړي. ملګرو ملتونو په 2009 میلادي کال کې د اگست 19 د بشرپالنې نړیواله ورځ یاده کړه او د هغو بشرپالانو او مرستندویانو یاد لمانځي چې د بشري مرستو او کار پر مال وژل شوي. دا 15 کال وروسته له هغه و چې 2003 کال د اگست 19 د بغداد په کانال هوټل په یو بمی برید سره لږ تر لږه 22 بشرپال مرستندویان او د عراق لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړی استاد سرجی ویرا دی میلو ووژل شول. ایران کې نن دوشنبه د اتو کسانو د اعدام خبر ورکړل شوی چې لډلې دوه تنه افغانان دي. د ایران د بشري حقوقو سازمان حالواش په یو بیان کې ویلي 15 کسان په یزد زندان کې دوشنبه سهار اعدام شوي چې له مخدره موادو سره تړلو جرمونو او یا د قتل په تور بندیانو. درې کسان هم د شیراز په عادل آباد زندان کې اعدام شوي. د ایران رژیم د کال له پیل تر دې دمه شاوخوا 300 تنه اعدام کړي چې لږ تر لږه 1.5 کسان افغانان هم پکې شامل دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو عالي کمشنر اولکر ترک څه وخت مخکې د ایران پر رژیم غږ وکړ چې اعدامونه ودروي. ازادي راډیو خبرونه ته غوږیست. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي یو ځل بیا د طالبانو پر حکومت غږ وکړ چې د نجونو ښوونځي او پوهنتونونه پرانیزي. ښاغلي کرزي پرون د افغانستان د خپلواکۍ د 105 کلیزې په مناسبت یو پیغام کې ویلي د هیواد راتلونکي د ځوان نسل په تعلیم پورې تړلې. هغه په دې پیغام کې ټینګار کړی چې د خپلواک او په خپلو پښو ولاړ افغانستان لپاره اړینه ده چې د علم په ګاڼه سنبال نجونې د خپلو ورونو تر څنګ ودرېږي او هیواد له احتیاجه خلاص کړي. د ملګرو ملتونو د بشمیرو له مخې په افغانستان کې دا مهال نږدې 1.5 میلیون نجونې تر شپږم ټولګي پورته خوانځیو او پانتونو څخه بی برخی دي. افغان سیاستوالو او نړیوالو ادارو او هیوادونو په وار وار له طالبانو ورته غوښتنه کړې. خو د طالبانو د حکومت د دریو کلونو په پوره کېدو لا هم د نجونو د تعلیم برخلیک روښانه نه دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن وایي اوس د غزې د اوربند لپاره ټاکونکې شیبه ده. هغه د دوشنبه پر ورځ د اوربند په هدف د امریکا وروستي سیاسي فشار ته په اشاره ویلي دا هڅې د اسرایلي برمتشو د خلاصون وروستی فرصت ده. د رویټرز خبري اژانس په وینا بلینکن دغه څرګندونې طالبیب ته د خپل سفر پر مهال د اسرائیل ولسمشر اساق هرڅوک سره ترلیدو مخکې کړي. بلینکن ویلي واشنگتن هڅه کوي پر اسرائیلو د ایران د احتمالي برید د اندېښنو په ترڅ کې په سیمه کې ناندرۍ کمې کړي. لکه چې له تېر اکتوبر راهیسې د غزې جګړه پیل شوه دا منځني ختیځ ته د بلینکن لسم سفر دی. د امریکا د ډیموکرات ګوند څلور ورځنی ملي کانګره نن دوشنبه په شیکاګو کې پیلېږي. په دغې کانګره کې به د یاد ګوند سیاستوال او فعالان د راتلونکو ولسمشریزو ټاکنو لپاره د کاملا هاریس نوماندي تایید کړي. کاملا هاریس چې د اوسني ولسمشر جو بایدن مرستیاله ده، وروسته له هغه د ډیموکرات ګوند نومانده شوه چې بایدن تېره میاشت ولسمشریزو ټاکنو ته له کاندیداتورۍ لاس په سر شو. او د کرکټ مینهوالو ته هم دا چې نن د افغانستان د کرکټ په تجارتي لیګ شپږیزه کې د سپینغر پرانګانو او د بند امیر ټیمونه سره مخ دي. د سپینغر پرانګانو ټیم چې راشد خان یې لوبډل مشر دی لومړی بیټنګ پیل کړی دی. په لومړي اوور کې په څلورو بالونو تر اوسه پورې دوه منډې کړې دي.
روختیا د ژوند شتمنی،
صحت او زندگی.
السلام علیکم. په افغانستان سیمه او نړۍ کې د ګرمۍ څپه کم ساري کچې ته رسیدلې ده. د همدې ګرمۍ له کبله د موسمي ناروغیو کچه هم زیاته شوې او په روغتونونو ګڼه ګوڼه هم زیاته ده. څنګه ځان او ماشومان له ګرمۍ وژغورو؟ دلمر وهلو یا جل وهلو لاسنیوای څنګه وکړو؟ روختیا د ژوند شتمنی پروګرام کې پر همدې مسئلو خبرې کوو. کوربه مو زه اسد الله لودین يم او را سره میلمه دی په جرمنی کې د عمومي طب متخصص ډاکټر اکرم ملکزای. تاسو اوریدونکو هم کولای شئ چې خبرونه سره اړیکه ونیسئ. د تماس شمیره درته اعلانوم: لمړنۍ شمیره د واتس اپ شمیره ده. کسم او باثبات انټرنیټ لري اړیکه ونیسي واتس اپ ته، کنا زموږ نړیوالو شمیرو ته اړیکه ونیسي یا لاند زنګ یا مسکال وکي، موږ به بیرته له تاسو سره اړیکه ونیسو. د واتس اپ شمیره ده 00420231 او بل شمیره ده چې کولی سي مستقیمه اړیکه ورته ونیسي. که د اړیکې واس نه لري، یوازې لاند زنګ یا مسکال وکي، زموږ تخنیکي همکار شفیق عیار به بیرته له تاسو سره اړیکه ونیسي. دا شمیره ده 00420211251. په دې لچا اړیکه ونیسئ. اوس هم ورزو د خبرونې میلمه ته ډاکټر صاحب ملکزای له جرمني را سره وصل دی. ډاکټر صاحب ستړي مشي، راځئ پیل له دینه وکړو چې په افغانستان سیمه او نړۍ کې د ګرمۍ کچه لکه څنګه چې مخکې هم ورته اشاره وسوه کم ساري حتی رسیدلې ده. دغه ګرم هوا د انسان له وجود سره هم اړیکه لري. په مجموع کې که په سر کې په دې خبرې وکړو چې د انسان وجود ته دغه څه زیانونه اړوي ګرمه هوا، او کومې ناروغۍ دي چې له ګرمې هوا سره اړیکه لري؟
سلامونه. نو ستاسې پوښتنې لپاره هم چې ناروغۍ خوځښتې ډېرې دي، او په پخوانیو خپرونو کې هم دې برخه کې خبرې کړې چې تودوخې چې زیاته شي نو ډېرې نورې ناروغۍ لکه کولرا او مورقه او نورې یعنی تېرېدونکې ناروغۍ انسان ته مخېږي. خو خبره اوس د دې خپرونې محتوی دا ده چې خپله ګرمي انسان ته څه تاوان کوي. نو که په لږې پاره ته ووایم، ګرمي هغه شی ده چې د انسان ژوند ته لاسه ورکوي. هغه څوک چې خپله ګرمۍ کې اوس ګرځي، بهر ګرځي، ګوري ساعت په تېر نه د ګرځېدانه وږېږي، پخې سستېږي، اعصاب خرابي، نو زخ ډېر توانونه دي چې ګرمي سړي ته رسوي. نو په دې برخه کې به قرار قرار خبرې وکړو.
بله ملکزای صاحب، یوه خبره ډېره عامه ده، هغه دا چې وایي پلانکی سړی جل ووه، خلک داسې فکر کوي چې هغه ته اوبه نه دي رسیدلي یا په مجموع کې ممکن د ګرمۍ څپې ته پاتې شوی وي. په طب کې دغه مسله څنګه ده؟
لودین صاحب، دا خو ډېره مهمه پوښتنه ده. طب کې پوره فرق کیږي د لمر وهلو او د جل وهلو یا د اوبو کموالي په برخه کې. نو زه به تاسو یو وړاندیز کوم لودین صاحب، دغه ځواب یو به زه اورېدونکو ته پرېږدم. زه به دا پوښتنه په بل رقم تعریف کوم. زه داسې ووایم، یو کس دی یا دوه ورونه دي په یو کور کې دي، یو ورور یې پاسیږي په سوري کې فضال دی، یو ځای کې ونی دي، خپل سر د په سوري کې دي، خو پاتې بدن خپل ټول په مر کې مر ته پرېږدي، یعنی مر وړانګې راځي ټول بدن یې تودوي خو سر یې نه، ځکه هلته سوری دی. او بل ورور پاسیږي، هغه به داسې کوي چې خپل سر مر ته کوي او بدن یې بیخي سوري ته کوي. اوس پوښتنه دا ده چې دواړه ورونه دي په یو ځای کې پراته دي، د یو سر باندې مر لګیږي او د بل بدن باندې لګیږي، سر یې بچ دی، نو کوم یو ته ډېر تاوان رسیږي؟ نو دغه ځواب به یو څو دقیقې وروسته صبر به وکړو. دغه ځواب اورېدونکو ته پرېږدو که چېرته داسې وایي چې راډیو د مثال په توګه د ځواب ښه ځواب ورکوونکي ته انعام ورکوي شوی، نو موږ به د اورېدونکو ته انعام ورکړی وای. خو په دې چې انعام امکان نه لري، نو یو آفرین خو به ورته ووایو. نو داسې وکړو دو دین سره خبرونه به مخکې بیا یو لږ صبر به وکړو که کوم اورېدونکي دغه پوښتنې ته ځواب ورکوي شو، اقل یو آفرین به بیا ورته ووایو.
او بله، ما ډیره تخنیکی پوښتنه ده ډاکټر صاحب، زه هم حیران شوم چې اوس څه رقم ځواب وایم. مال چې له ما نه پوښتنه ونه کوي کنه، نو اتمان چې اوریدونکو ته خبره پاتې شو، وروسته به اوریدونکو سره بیا خبرې کوو، خو اله به کوو ممکن اوریدونکو ورته ځواب ورکړي، بیا به نور پوښتنو ته راځو. ښه ډاکټر صاحب، نو ځینې کسان پرې ګرمۍ کې داسې چې عضلې هم شخي پاتې کیږي، د دې علت څه دی او د کومو عمر لرونکو کسانو وجود دغه ډول غبرګون ښیي له ګرمۍ سره؟ د ټولو کسانو کې یوازې دغه کسانو چې سنونه زیات وي او د لاس او پښو تکلیفونه لري؟
لودین صاحب، داسې به ووایي چې لومړی ډېر کسان چې په تکلیف اخته کیږي هغه زاړه انسانان دي، سپینګیری دي او واړه ماشومان دي. خو راغلو دا چې نور کسان، تکړه کسان بچتي نه دي، هغوی ته هم ډېر سخت تکلیف پیدا کیږي. نو کله چې د انسان بدن ته ډیره تودوخه ورسېدله هغه داسې کیږي چې د بدن کې د ټول سیستم ګډوډیږي. دا معنی چې د انسان بدن کې څه الکترولایت دي چې هغه ته جرمني کې ناتریوم کالیوم وایي، انګلیسي کې ورته سوډیم او پوتاشیم وایي، دغه سیستم ګډوډیږي. نو په دې اساس باندې د انسان عضلاتو لپاره البته یو خاص فیزیولوژي پکار ده چې تناسب د سوډیم او د پوتاشیم باید او د کلسیم باید برقرار وي. نو ډېر ګرمۍ باندې دغه تناسب خرابیږي، نو په دې اساس باندې د انسان حتی لاس او پخې شخیږي او هغه بیا نشي کولی چې دغه وکړي، انقباض انبساط وکړي. نو که څوک هغه کسان چې ځوان ډاکتران دي یا د طب محصلین دي، نو هغوی ته به یې لږ څه په لوړه سویه ته ووایم، بېرته به بېرته وام اوریدونکو ته په ساده الفاظ ووایم. نو جرمني کې ورته یو شی و چې ناتریوم کلسیم او ستوشا، دې باندې څوک پیږي جرمني کې اوسیږي، خو په انګلیسي کې ورته وایي چې سوډیم کلسیم انتیپوتا ورته وایي. نو انتیپوتا دا معنا لري چې په بدن کې داسې دی چې یو سیستم شته چې هغه عضلاتو کې د کلسیم د خپل عضلاتو نه بهر د وینې خواته راوباسي او په بدل کې سوډیم دننه حجرو ته تیرېږي. کله چې بیا سوډیم کم شو، یعنې د خولې په وجه باندې سوډیم کم شو، بیا دغه ترانسپورت امکان نه لري. نو خلاصه به دا وایم چې دننه د انسان په حجره کې بیا ډېر کلسیم پاتې کیږي. ډېر کلسیم دا معنا چې خپل حجره بیا فعالیت نشي کولی، لاسونه بیا همدغه سي شخ پاتې کیږي. نو دا علت دی چې په ډېرې ګرمۍ کې د انسان د الکترولایت سیستم ګډوډیږي چې د سوډیم کلسیم او پوتاشیم سیستم کار نه کوي، نو ځکه عضلات شخ پاتې کیږي.
او عامو کسانو ته فکر کوم په همدې الفاظو باندې تشریح کافي ده او که لږ نور هم ساده کېدای سي.
ساده کې دی، نو داس به وایم چې د سوډیم او د لغاتو په ځای چې مالګه به ووایم. نو د انسان ژوندانه لپاره مالګه ډېره ډېره ضروري ده. نو که لا پسې ساده ووایم، هغه زموږ هېوادوال چې بزګران دي، هغوی چې غواګانې لري، په خپلو پټو کې که چې وګوري ډېر بزګران دي، یو رقم یو غټه مالګه ګوتی ګي ایښي وي. نو کله چې ډېره سخته ګرمي وي، نو تاسو چې وګورئ غواګانې چیزی وخت نا وخت خپله ژبه هغه دغه مالګو تیګه چې ده هغې باندې سولیي، هغه مالګه څټي. ولې خپله غوا پیږي چې زما بدن ته سوډیم یا مالګه په کاره ده. نو هلته که اوبه مې نو یو ګډ اوبسکي بیا راځي، بیا خپله ژبې باندې مالګه څټي. نو لا پسې ساده الفاظو باندې وایم چې دغه د مالګې تناسب بدن کې خرابیږي. مالګه د انسان ډېر ځای کوي، منتها خواګانې سي مالګې سټي کوي، هلته یخي اوسي تیږي او انسانان کله کله په دې باندې نه پوهېږي، اعصاب خراب وي، په زنګېدو زنګېږي خو نه پوهېږي چې علت یې څه شی دی او نه پوهېږي چې ماته مالګه ضرور ده. نو په دې اساس باندې د ډېرې ګرمۍ کې انسان مالګه د لاسه ورکوي، نو بیا نو سیستم خرابیږي، سړی کېدای شي حتی په ځمکه وغورځېږي.
ډاکټر صاحب، همدلته زه یو بله پوښتنه کوم چې کله مالګې ته اړتیا پېښېږي، د څاروي یا هم د غواګانو یادونه تاسو وکړه، دا موږ هم چې په دې کلیوالي سیمو کې ګورو کله ناکله د غواو په هغه ځای کې یا پیتاوي کې چې دوی تړلي وي، ورسره څنګ کې د یو ډبره ایښې وي د مالګې. البته ډېره عامه نه ده، ما ځینې بزګران فکر کوم په دې موضوع باندې پوه دي او دغه تیږې ورسره ایښې د مالګې. موږ هم نه پوهېدو چې علت څه دی. اوس تاسو وویل چې په ګرمۍ کې خپل څاروي احساس کوي چې وجود مالګې ته ضرورت لري، بیا خپل ژبه په سټي. انسانان څه وکړي ډاکټر صاحب دغه حالاتو کې؟ آیا د انسان په وجود کې هم داسې هورمونونه شته چې ورته ښیي یا ورته اعصابو ته دا خبر ورکوي چې وجود مالګې ته اړتیا لري، او که نه د انسان د وجود هورمونونه دومره حساس نه دي او باید خپل ورته پام وکړي چې ممکن ګرمۍ مې سوي وي او مالګې ته اړتیا ولرم، یا هم داسې شیان ته اړتیا ولرم چې ترش وي، ویټامین سي پکې وي، یا لیمو یا مثلا نور مالګین شیان؟
لودین سره د انسانانو پوهاوي لپاره خو فضل خدای داسې رادیوګانې شته لکه ستاسو رادیو غوندې چې خلک پوهوي، بل دا د چې هغه د پوهنتونونه شته او دا هغه کسان چې خپله بلد دي په شیانو باندې معلومات لري، د هغوی وظیفه ده چې هغوی پوه کړي. راغلی دي ته چې هلا خپله انسانان هم داسې کوم سیستم لري چې دوی پوه شي. ته ویلی شم چې هو، د بېلګې په توګه داسې وایم، کله چې ځینې انسانان تږي وي، نو په کور ته چې راشي یا په کور کې چې ګوري کالته د مثال په توګه د یو 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 ټوت غونې شي هغه نو غواړي وسکی سورج شي غواړي وسکی بل دا چې انسانان په اوړي کې تشه کوي غواړي شړومبه وسکی شړومبه کې تشه کوي مالګا اچي نو کچته یو چاته په دې خوب شي کې دي هغه ته دومره زړه کوي او که شړومبه تا نو واځي ته شړومبه ته ډیر کې ذکر هغه کې مالګا ده یعنی خپل د انسان بدن هتا د سختې تندې او ګرمې حالت کې د مالګې نه ډېر خوند اخیستلی شي نسبت خوږې ته نو دو سره به دوه کوم چې داسې یو سیستم شته چې انسان خپله پوهېدی شي چې ماته مالګه پکاره ده.
کور ودان ډاکټر صاحب را سره وسی راځي چې اوریدونکو ته نوبات ورکو. یو اوریدونکو استډیو سره وصل دی د سره به خبري وکړو. ستړي مشهي روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام له ازادي رادیو ناوړي.
السلام علیکم لودین صاحب ته استاد قدر ور ملمانه او ټول ازادي رادیو کارکونکو اوریدونکو ته کلی احترامات وړاندې کوم. البته چې توخی مستاش دائمی همکار په زابل ولایت شاجیل ولسوالۍ.
خا توخی صاحب ډیر ستړي مشي خراغلی راځي. توخی صاحب مخکې ډاکټر صاحب یو پښتنه مطرح کړه وایي لوریدونکو نه به دا پښتنه کوي زو په سر کې دا پښتنه کوم له تاسو نه بیا به ورسته تاسو خپل پښتنه وکي. ډاکټر صاحب مخکې ویل چې کله دوه ورونه یې دواړه مارته وېد کیږي یو چې دا یو ور مثلا خپل مار خپل سر مارته کې دی او مثلا نور وجود سیوري ته برابر وي بل ورور چې دا خپل وجود نور ټول مارته ورکوي او سر سیوري ته کې دی. هله د شمو ځبختنه سم مطرح کړی وي کوم ورور وای تاوان کوي کوم ورور ته ډیر زیان رسیږي هغه چې سر مارته وي او که هغه یو چې سر سیوري ته وي او نور وجود مارته وي. تاسو تجربه څه ده کلیوالي؟
زموږ تجربه کلیوالي خدا د سر باید له مرض څخه بچوي ځکه چې سر یو مهم شی ده د انسان یو داسې عضو ده چې په هغه باندې ژوند او مرګ رامنځته کیږي. زموږ تجربه خو کلیوالي او سنجتوب دغه ده خو که څه هم دا علمي کار ده. البته ډاکتر صاحب رڼا پر واچي هغه ته به معلومه وي نو خدای دې وکړي چې موږ سم جواب ویلی او نو موږ به راسو و دې بلی پښتنه ته محترم ډاکټر صاحب وختیا هم د څه زمانه د اسد له 1500 سي دلته په زابل ولایت کې خاص تم په ټول افغانستان کې سخت ګرمي دي تر دا نن پوری ګرمي ستاسو تقریبا مزمور د شاجو له سوالي نسبتا سره هم د تر نورو ځایو تقریبا درجه سانتیګراتي سپور دی سو اته دی سو او دغه درجه تر 30 سانتیګریډ خو بیا هم مفت تکلیف یو. نو زموږ له محترم ډاکټر صاحب څخه وی وپوښتنه کو دا ده چې 30 درجه سانتیګریډ د انسان د پاره مهلک ده اند هغه وزن چې 30 درجه تر سانتیګریډ ورسیږي او بل پوښتنه مې ده څه دا ده چې مفت د ګرمۍ کې په اوبو ولامبو دا ګټه ده او سایه تکفینو او دلته اوس یو رقم کولران جوړیږي په وطني کولران دي دا په ګټه ده او یخې څونه موږ د پاره ګټه ده د یخې اوبه دلته موږ څو خو البته موږ شهر ویدلی دي چې کتي بیل از باندې د یخې اوبه څه نه ده نو نور موږ تر باري اندواني او خټه کې ودا شان خرو کوم شی موږ د پاره مومیت او مفید تمامیږي نو دا د خدای جواب په هیله.
کور ودان تو حساب ډیره مننه. سلامات اوسې ډیره پزړه پوری پښتنې مو وکړه ډیره مهمه پښتنې. زه به ډاکټر صاحب ته نوبات ورکم چې ډاکټر صاحب خپل تبصره ووري بیا به بلوریدونکو ته نوبات ورکو. ډاکټر صاحب مهرباني.
حاجی صاحب توخی تاسو وایم آفرین شابه جواب دې صحیح وو خو نور تفصيلات به پریدم کې د شي کوم بل اوریدونکو هم کې برخه کې څه تفصيلات لري خو جواب دې صحیح وو. راغله ستاسو پښتنې ته اغه درجه چې انسان پکې ځان ډیر ښه احساسوي اغه درویشونه تر 50 چې ډیر شنو ویش درجه پورې خو نه درویش درویش تلیرش درجه لري ښه درجه ده او کومه درجه زیاته ده نو کله چې ډیر شنو زیاتیږي اغه لا پس انسان نه بیا زغملې نشي بل په پښتنه ځا چې اغه دیش درجه په سوري کې او په مارکې نو زیاته چې سره د درجه خبره کوي مطلب په سوري کې وي چې سوري کې باید دومره وي نو که چېرته بیا سوري کې د تودوخې درجه ډیر شي 15 ډیر شي دا معنا چې په مارکې څه کم 50 ته رسیږي نو دا بیا زیاته ده نو په دې اساس باندې وایم چې او یعنی او دیش اته دیش درجه چشی بیخی زیاده ده انسان تا پسوری که تکه بیا مطلب زیادی نو راونو استابلی پختنی تا چکم شا پکار ده او اوبه دیر ضرور دی کد اوبه پغار سره ولاری و آلتا اوبه دم پدم اوبه پزانا چی در دیر خط کار ده اوبه بانی ده انسان بدن لکس سری گی بل تازی اوبه چه اوبه سری اوبه ده خود دیر خط کار ده سر اوبه بانی ده انسان بدن سری گو سر بل تازی ده خوراکی تو کو خبر او کرا هندوانی دی ده آشی نو هندوانه خود دیر خش ده نه آواز دا چې هندوانه خوند کوي او اوبه لري بلکې حتی ویټامینونه هم لري حتی هندوانه حتی ویټامین سي هم لري نو دا ټول ګټور شیانې دي د اوړي موسم کې زه تاسو ته توصیه کوم چې هو که څوک توان لري د هندوانې خوړلو ته بادرنګ خوړلو ته او د سړو اوبو ته دا ډېر مثبت کار دی ښه کار دی نو دا به انشاءالله جهونه وي او طبیعت به جوړ وي
بله او د یخ اوبو پاړم ډاکټر صاحب دغه یخی هم اوس په افغانستان کې کنګلونه خرسيږي خصوصا په روزا کې خلک استفاده ترې کوي ممکن په ګرمۍ کې هم استفاده ترې وکړي د ګرمۍ په محل اکثره خلک بیا چای څښي وایم د چای سره مې تند ماتيږي مازینې کسان بیا یا یخی اوبو یا یخی اوبو نه لري زی له بازار کنګل اخلي بیا اوبو ته چې چا اوبو یخی کې ځینې کسان داسې وایي چې د یخی اوبو بیا وجود شخه کوي وجود شخ پاتې کیږي نو هغه ګرمۍ کې لګیاي چای څښي د طبي پلوه د یخو اوبو استفاده هغه هم داسې یخو چې کنګل پکې وي څه زیان خو به نه لري
لودین صاحب زما مطالعه فعلاً دا وایي چې نه که چېرته داسې وي چې ډېر دم په دم ډېر داسې ډېرې یخې اوبه د کنګل وهلي اوبه چې یو دم سړی ونیسکي لږ لږ په قراره باندې کوم تاوان پکې نه لري راغلو د چی برخه کې حتی داسې ځینې د علمي څېړنې داسې وایي چې د ګرمۍ په وخت کې که سړی چې اوس کې حتی تنده خماتیږي نسبت اوبو ته بیا یو بل شی دی هغه هم ځان ته علت لري نو خلاصه د خبرې به دا ووایم چې دې کې څه تاوان نشته که څوک د ګرمۍ په موسم کې چای څښي که اوبه څښي دواړه اوبه دي بدن ته اوبه پکارېږي راغلو دې ته چې کوم یو یې څه رقم تحصیل لري نو کله چې انسان اسی اوبه څښي نو اوبه چې دی اوبه خو سړی داسې ساس کې لکه چای خو نه څښي بلکې ګلاس سړی غړپ داسې تیر کړي نو هغه څومره چې سړی زر یو شی تیروي بیا ډېر زر وځي یعنی که اسی اوبه سړی څښي د انسان بدن چې دی جرمني کو ته پخو څایت اینهیت وایي یعنی د وخت په واحد کې که ډېرې اوبه انسان ته تیریږي نو په دې اساس باندې په د وخت په واحد کې ډېرې اوبه سړی نه وځي هم او که چېرته بیا چای سړی څښي وځي د چای خو سړی غړپولی نه شي هغه خوله نه چېرته ټول بدن سوځي ورسره نو سړی په قرار څښي نو کله چې چای په قرار څښي سړی نو هغه بیا همدا رقم سړی نه اوبه د خولې او د تشو میتیازو د لارې هم ډېرې یو دم نه وځي نو په دې اساس باندې څه تاوان نشته که څوک چای څښي او اوبه څښي دواړه بدن ته ګټه کوي
کور ودان ډاکټر صاحب سلامت اوسئ بل اوریدونکو ته نوبات ورکوو ستړي مشي روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام له ازادۍ راډیو نه اورئ
السلام علیکم
علیکم السلام ستړي مشي کوم ځای نه مو اړیکه نیولې او موږ نه علیکم السلام مهرباني غاګ مو راځي
بس دې ته کای ولایت سره دې دې ول څول نه ماړي کني وې د ماسترم ګرمي غدوم راځي ته سبا ته دې ریکارډ تر پورې ده او ډیره ترخه ده د موږ علاقه خو دې چې دا چې غرنۍ علاقه د بیام دومره سخت تاریخ مری چې دې لپاره تدابیر چې شایې چې سړی ورته ونیسي
او تاسو خپل وسته کوي مثلا خپل تدابیر مو سدي څنګه مو سیوري جوړ کړی آیا دغه پکېونه یا هم یو ډول کولر دی بازار کې خرڅې کې دین استفاده کوي او کنه برېښنا نسته ځکه ځین کلیوالي سم کې خلک اوس دغه المریز برېښنا وکاروي د سولریز برېښنا جوړ کړي هلته په سراوزا کې دغه سم امکانات شته
یاره محترم دغه سم امکانات لري
بله
پر سره برابر دی نه نور نه سولر لرو نه سولر د خپل کور باندې
بس تاسو پښتنه دغه د چې څه وکي امکانات نسته او له اسانه امکانات یا اسانه لارو چارو نه څنګه وکولای شي چې ځان له ګرمۍ نه وساتي زموږ خبرونه هم پر همدې موضوع را څرخي کور ودان چې اړیکه مونی ولا او اړیکه مو سم نه ده نو پښتنه مو واوریدل شوه حتما تاسو رادیو واوري چې ډاکټر صاحب درته د پښتنه جواب کی کور ودان ډاکټر صاحب مهرباني وکړئ دغه اوریدونکو له سراوزین اړیکه نیولې و او ویلي چې د دوی ولسوالۍ سره دی چې یا خنده خو بیا هم وای ګرمۍ پکې داسې ده چې انسان ورته طاقت نسی کولی او خلک هم غریب دي بې وزله دي د برېښنا هم نشته او دغه نورې برېښناوې سولري یا بادي هم امکانات نشته. دوی څه وکړي؟ ممکن میلیونونه کسان، البته که مبالغه ونه کړم، په افغانستان کې له ورته ستونزو سره مخامخ وي چې اقتصاد دا اجاب نه کوي چې دوی د ځان ته سولري برېښناوې جوړې کړي، لکه ځینو کسانو چې جوړې کړي، او برېښنا هم هلته نشته او ګرمي هم دغسې ده چې خپل اوج ته رسېدلې ده. دوی څه وکړي چې ځان په اسانه وژغوري له ګرمۍ نه، خصوصا ماشومان؟
د دې اوریدونکي په نامه پوه نه شوم ځکه غږ سم نه و. زه به داسې ووایم چې دغه خو یوه غټه پروژه غواړي، دا حکومتي کار دی، حکومتي مرسته پکار دي چې خلکو ته نه یوازې سولار د لارې، بلکې خلکو ته د اوړي دپاره ځینې ځایونه جوړ کړي چې خلک هلته په اوړي کې یو سرپناه ولري. رغم دې نه پاتې په انفرادي ډول باندې بیا هم یو یو کس یو څه کوي شي. د بېلګې په توګه وایم که یو کس انفرادي ډول باندې څه کوي شي، ونې کرل، یو ځکه چې ونه وي هلته سوری وځي. خو زمونږ خلک د ونو سره، ځنګلو سره دومره ظالمانه چلند کوي چې دومره لږ ځنګل چې دی خلک لاړ شي، مغه یو ونه د بیخ نه ووي او په ځای چې د هغې په ځای یو بله ونه وکړي هغه بیا پرېږدي ځنګل تش شي. کله چې ځنګل تش شو بیا هلته د ځنګله خاوره هم باد بیا وړي د غره نه کته کېږي، تش کاڼي پاتې کېږي. نو دغه ځنګل بیا په ژوند کې بېرته ژوندی کېدلی نشي خپل د سره. نو لازم دا دی په انفرادي ډول باندې سړی باید ونې وکري. د ونې کرل دومره ګټه رسي انسانانو ته چې څه وایي، یو خو نه سړي ته سوری ورکوي، بیا هغه ونې چې زړي شي سړي ته لرګی ورکوي، د ژمي دپاره د سون دپاره ګټه کوي. بل دا ده چې ونه چې دا اکسیجن دی، تازه هوا ده انسان ته ورکوي. پوهیږي چې دا زمونږ اکسیجن چې موږ لرو هغه اکسیجن، او بل دا ده چې اکسیجن خو د انسان د ژوندانه لپاره ډېر مهم شی دی. نو هغه شی چې انسان وژني هغه کاربن دای اکساید دی. نو کاربن دای اکساید داسې فکر کړه لکه لوګي ته موږ وایو. نو دغه ونې دي چې دغه لوګي راکاږي ځان ته، هغه په بېرته په تازه هوا بدلوي. نو دا وایم که بل شی نشي کولی، ونې وکري او بیا یې وکړي.
بله، او په همدې هیله چې دغه دیونې سوري هم تر یو ځای پورې د ګرمۍ مخه نیسي، مخکې تاسو ته اشاره وکړه ډاکټر صاحب چې په سوري کې که د حرارت درجه مثلا که په لمر کې زیاته وي، نو کله انسان ځان سوري ته واقعي کې د ورځې لخوا بیا نو په سوري کې د حرارت درجه یو څه راکمیږي. ډاکټر صاحب، مخکې د اوبو څښلو ته هم اشاره وشوله، مخکې له چې د بل اوریدونکو پوښتنه راواخلو او اړیکې ځواب کړو، دغه د اوبو په اړه باندې هم زه یو پوښتنه کوم چې څومره اوبو ته ضرورت دی په نورماله توګه؟ ماشومانو لپاره څومره اوبه په 24 ساعتونو کې اړینې دي او د لویانو لپاره؟ او دغه اوبه که کوم حد ته راکمیږي، بیا نو د انسان د وجود سلامتیا ته ګواښ پېښوي یا هم خطر پېښوي؟
لودین صاحب، د ماشومان برخه کې باید ووایم چې ماشومان د څومره عمر ماشومان وي، تر شپږ میاشتنۍ پورې باید ماشوم ته اوبه څښاک ورنه کړي. هغې لپاره خاص د مور شیدو پکارېږي، او د شپږ میاشتنۍ وروسته چې ماشوم غټ شو هغې ته بیا لږه لږه نوره ډوډۍ هم ورکوی شي سړی، هغوی ته بیا نو سړی لږ څه شربتونه او بل شی ورکوی شي. خو شپږ میاشتې پورې باید ماشوم ته هېڅ کله څوک اوبه ورنه کړي. راغله دې ته پاتې انسان ته څومره اوبه پکارېږي. نو که خیر ډول باندې ووایم، هغه بدای چې 2 نه تر 3 لیتره پورې، کله کله هغه ویل کېږي 4 لیتره پورې، دا غیر دقیق خبره شوه. او که دقیقه وایو، علمي ډول باندې وایو، هغه داسې وایي چې د هر انسان هر کیلوګرام وزن د پاره 3 نه تر 4 ملیلیتره پورې پکارېږي. دا په دې معنا چې دې په کال اسانه حساب کړئ شو کې یو څوک د وزن 100 کیلو ده، نو هغه ته دغه 3 زره ملیلیتره اوبه پکاري. 3 زره ملیلیتره یعنی 3 لیتره اوبه پکاري. که یو څوک بیا وزن کم ده، 100 کیلو وزن نه لري، بلکې د هغه وزن 50 کیلو ده، نو هغه ته بیا نو یو نیم لیتر اوبه پکاري. خو خبره دا ده چې کله، آیا په مرکه او که په سوری کې، آیا په ناسته کې، ملاسته کې او په حرکت کې، بل په تبه کې او که بی د تبه، نو په ځاسته کې او که په قراره تک کې، نو هر حالت ځان ته فرمول لري. نو په دې ته رقم وایم، په مار کې واضح ده چې ډېرې اوبه پکارېږي، په ناسته کې دومره نه، او که سړی بیا منډه وي او د انسان اوبه بخارېږي انسان نه، نو دې لا پسې ډېرې اوبه پکارېږي. نو دې ته پاره چې څومره اوبه پکاريږي یو خاص کمپیوټر پکار دی چې هغه کې دا کمپیوټر به حساب کی تا دومره چټک کمنډ اوالي دا بهر د تودوخه درجه په سانتی ګراد په کچه باندې دومره وا ساختل د بدن حرارت دومره وو نو په دې اساس کمپیوټر بیا سړی ته ویلی شي چې ستاسو اوبه پکاريږي خو د خدای فضل دی دا کمپیوټر د انسان بدن کې شته خپل انسان دا معلومولای شي هغه څه دی د انسان خپل تند دا خپل انسان ته خدای تعالی دا توان ورکړي چې کله چې ته غي ته اوبه وڅکا نو په دې اساس باندې وایم که څوک ته غي اوبه دی وڅکي دا معنی چې دا ضرورت دی ولو کچا 3 لیتر 4 لیتر اوبه څکلي که ته غي شو نو هغه باید اوبه وڅکي ځکه چې بدن نه ته بدن کمپیوټر ته وایي چې تا ته اوبه ضرور دي خو یو معلومات باید زیات کړم چې واړه ماشومان له بده مرغه دغه اټکل ورته سخت دی خو ډیر سخت چې دی زړو انسانان ته کله چې انسان زوړ شي نو په زړښت کې بیا انسان ته د تګ احساس ورکیږي نو یو څوک به یې مالیدلې دي خپل خپل رنځوران هم دلته لیدلې دي په جرمني کې زاړه انسانان دي په سوری کې دلته هتا هم جرمني کې کیږي چې د دیشو نه هتا د تودوخې درجه پورته کیږي خو یو زړه ښځه به ګوري چې کورته یې اته بالا پوښ مې پزان کیږي اغه شوندې به وچی جبا به وچی اغه به نه پیږي بیا ته په ماده پکارږي نو دې ته بیا خپلوان ته پالندویان ته پکار دی چې زړو انسانان ته به دې دا وچی خپل غږو کی به دا وچی احساس ولري اغه ته سره به دم په دم وګورکی
bale کور ودان ډاکټر صاحب سلامات او سې اوریدونکو ته نوبات ورکو اوریدونکو استودیو سره وصل دی ستړي مشه روغتیا د ژوند شتمنې پروګرام له ازادۍ رادیو نه اوري
السلام علیکم اسد اللہ لوجن ساتنګ جو یا تا ورو ډاکټر صاحب ته ډیر سلامونه
وعلیکم السلام تاسو هم سلامونه وایو لکم زاینه ماری کنی ولی او تاسو د خبرونه په موضوع باندې څه وایي ک پختنه هم لري مشخصه مهرباني ډاکټر صاحب تاسو خدمت کړي
بالکل تاسو یو همیشه نه اوریدم کوي وسام فرحدین د ګلمند کجی کی ولس باندې څه نو ما خو غوښته چې یو لاند معلومات د برېښنا په اړه کې درکم تاسو چې معلوم ده دلته په کجی کې خو برېښنا ډیره ده ولې یو لوی بند پر هلمند چې دلته جوړ شوی دی دلته خو برېښنا ډیره ده اما خو دلته چې هلمند چې د ټول خلک برېښنا لري ولدا سولري انتاري دلته ډیر پر مخ کړلی دي دلته کوبه په سمر شولان راښکې کښتونه په کر کې ژم ده په برېښنا او په د سولري انتارو دی او کولر دا پکې ودا شان ته چلیم او شکر الحمدلله د طالبان حکومت چې راغلی دی چې نه خچ خلک وای وای په یارات کې د دې سولری اندارو پاتریته جوړته د خپل تولیدي نه په خبر چې جوړته د کنه د قوت د اندارو حکومت پیر راټیسته وای دی یعنی هر غریب کولای شي چې د اندار رنګ چې خپل ورته سولری شي تر رنګ چې تاسو یو پیر به زدار کوم موږ یو کال مخکې چې تاسو واټه اندار څلور د شنیم زره کالدار رانیول او شپږسته واټن د جمعې په ورځ څوار د شنیم زره کالدار رانیول دغه نیټه راغلي د دنیا ارزانه به په دې د نوي ساتن باندې دایري دي او دا څنګه زړې کواریان نه دایري چې چلې بلې د سکولر شي ته چې دا شکار کې هغه په 3000 په 2000 کالدار دي رشي دایري پیدا کیږي حتی د کولر سره 2000 افغانۍ بلنه پر لګي تاسو کولای شئ دا چاره کړئ سپیشاله اداره نیوای چې درا دې هم نسته وای چې مریض دی په دوا لپاره نه تاسو ورکاج ډاکټران تر هغه ډیر دنیا شي دا بل ورځ یو انجلۍ و زمار وهلې و مړسول دوا یې په کوجه کوجه اخر دوا هم کته نه وته کول مړسول نو دا څنګه خطرات د ګرمۍ څخه یې ځکه چې او هلمند کې ډیر ګرمۍ ده شدیده یعنی دا څو مرکز د جی او ټی کې چې 53 پښتلر درجه و ګرمۍ ده او بل می خپل د باره کې د سوال چې زه خو د ښکان یعنی و په لګو ما دا چې پر یو بجې یا پر یو بجې د افغانستان پر وخت و برای لګو ما پر کشتو لګو ما نو زه د ډاکټر صاحب ته وایم چې زه د سټو ما چې ګای نو وخت کې مې وبو ته زړه و چې ځان باندې کاجل انده کوم او کني او دلته خولې خوزه پر سر کوم هغه په تو یا د سما چې ارمن پر کې سړی هغه بلند کم پر سر را تاو کوم دا چې کار څنګه دی او بل زه چې ولس کال عمر لرم او ترشکه ته کېلو وزن لرم زه څونه وبه د ورځې و چې شم
کور ودان ډیر مننه چې اړیکه منیولې وسره حدیث په زړه پورې خبرې درلودلې او دغه تجربه ممکن نور اوریدونکو لپاره هم ګټوري وي چې سنه ولس دی او درشپیت کیلو وزن لري. ډاکټر صاحب نه دی او بو سپارښتنه غوښته چې تمره بو وسخي او بل اوریدون کې هم راخلو. بیا به ډاکټر صاحب ته نوبت ورکوم. مهرباني وکړئ ازادي راډیو اوري.
سلام علیکم تاسو ته ډاکټر تاسو سره کارانه ټول خوږ دي دونکو ته ری جلال پر
جلال صاحب لفرانه
مبارک جلال لبنا
ښه مهرباني وکي تاسو څه پښتنه لري مهرباني زکه غږ مو ما سم ونه ورید اوس مغاک سمس مهرباني خبري وکي ځان معرفي کي او لاندې پښتنه هم وکي مهرباني
مننه ما ویل مبارک جلال پراله ما پښتنه دا غدا خو موږ د ډیر خلکو دلې دی خو او بو باندې کی خو بیا هم ګټه نه ورته کی یعنی تاوان ورته کی او بچ کله ورته تاوان کی تو وزن هم ما چې کمیږي نو دا څنګه یو بل ما ویل ز خپل د نونس کلیم او دا پښتنه میکول چې زما ته او بو ډیر ګټه کی او کو بو ولڅ کم یعنی وزن می ا دې دا ویا چې یو بو کوس کم ام یعنی تدیم وزن ډیر کی یعنی د کمی دوره پارا کو بو ولڅ کم کی دې شی زما وزن کم
ښه کور ودان جلال صاحب غږ مو سم نه و اما پښتنه مو واوریدل شو دا چې تاسو اندېښنه لرئ چې وزن مو زیات دی او 1 کیلو سن مو 19 کال دی آیا د اوبو څخل وزن کموي زیاتوي په دې اړه به درته ډاکټر صاحب خپل تفسیر وړاندې کی فکر کوم ډیر د اوبو څخل له وزن سره کوم تړاو نه لري خو ډاکټر صاحب هغه طبي مسله درته واضح کی اوریدونکو راځي چې ډاکټر صاحب ته نوبت ورکړو چې دغه دوه پوښتنې ځواب کی ډاکټر صاحب تاسو اتمن ځان سره لیکلي سرحدي ورور لکه جکینه اړیکه نیولې و او جلال له فرانه دواړو خپل تفسیر هم درلودي او پوښتنې هم درلودي مهرباني وکړئ څه وایي ډاکټر صاحب دی اوریدونکو ته
چې دواړو اوریدونکو ته زه دا وایم اصل د دواړو پښتنه یو شی وا نو دا وایم چې د ځواب ما مخکې وویل تکرار خنه ده چې په یو کیلو باندې 10 ملیلیټر په کاریږي نو یو څوک چې 5 کیلو ده 5 چې زړه د دې شو کې کیږي یو تر 800 ینتا ته په کاریږي تقریبا یو لیټر او 800 ملیلیټر په کاریږي یو نیم لیټر خو خبره دا ده چې وخت ځای نه شي چې آیا ته ګرمه کې نه یې ده خبر دی چې دا اقلا څه کم 2 لیټر او بو وسکي او نور به وګوري که ګرمي ده لا په زیاتې وسکي بل دې او ریتم کې ته هوای ما چې او بستانه وزن زیاتې او نه کمې یعنی دا ستاده نو زلات زیاتې نه غوړ دي زیاتې چې نه کوي کوم چې کې هغه ګرمي ده چې ستاسو وزن کمې زیاتې نو کله چې ګرمي زخت ډېری مخکې چې یاد شو چې هتا د ریکارډ په سوې باندې به هدا ګرمي زیات شي کله کله دا چې کیږي چې هتا ګرمۍ کې سړې په یو سات کې د انسان خپل اغه لاس وسلو کې خپل وزن هتا بایل شي نو په دې معنی چې مخکې د دودین صاحب تاسو هم پښتنه وکړه چې کله خطرناکي کله چې د انسان د خپل وزن لاس وسلو کې برخه وزن کم شي نو هغه بیا ډیر خطرناک حالت دی دا په دې معنی یو څوک چې وزن یې 80 کیلو نو که په دې 80 کیلو کې کته 80 کیلو خپل وزن بایلی دا معنی چې زخت ډیر وی بایللی دی هغه ته نو شاید روتون کې هم هغه سره ډیر مرسته ونی شي دا یې خطرناک حالت دی نو کوم چې جواب اوریدم کې کته وبس کې کډیر اس کې هغه ستو په د تشو متیازې د لارې بیرته وزي ته نس کې وزن دې پرې نه زیاتیږي یعنی هغه ستو واخه زلاته وړ دې پرې نه زیاتیږي نه کمیږي نو ته چې کا اتیا کې بل چې نو نس کلان ته پاره ته ونه چې و دغه دې څومره ونه دې څومره په ونه دې څومره دا کته اتیا کیلو یا اویا کیلو وزن لري او ستاونه دا یو اویا یو اتیا نو وزن دې بیا زیات نه دی او که چیرته تاسو چې په ونه کې یو 50 او وزن دې اویا دی هغه بیا زیات دی نو که چیرته د سپاوسات باندې یو سل یو اویا سانتی متر ستاونه دا هغه بیا وزن دې اویا کیلو دی نه دی
بله ډاکټر صاحب راځي چې لږ زره دغه پښتنه سره لاندې مطرح کو او تاسو هم ځوابونه ورکړئ ځکه خبرونه وخت هم ورو لنیمای نه وخت دی شل دقیقې دوه دقیقې پاتې دي خوله هم یو بحث دی چې ډیر کسان خوله کوي په ګرمه هوا کې دا د وجود لپاره څنګه تمامېږي او که انسان ډیر خوله کوي مثلا د یو کس چې منډه کوي ځغاسته کوي خوله کوي یا خادي خبر ده مازینه داس انسانان وي چې ناس په کوټه کې حرارت درجه مثلا ډیر شاوخوا کوي وجود نیم داس خوله رواني وي دغه انسانان لپاره توصيه څه کوي ډاکټر صاحب دوی څنګه وکول چې دغه خوله بیرته جبران کړي ځکه خوله هم د انسان د وجود وبو کمی
نو بالکل خلا دا معنا چې خلا خو اوبه دی بل شنه دی د انسان بدن نه اوبه وزي نو هغه جبرانول لپاره څومره چې سړی اوبه د خلی د لارې ځای کړي هغه اوبه باید بیرته بدن ته ورکړ شي خو خبره ده چې خلا چې دا تش اوبه نه دي هغه کې منرالي مواد دي منرالي مواد څه دی هغه سودیم دی او کلسیم دی او مګنیزیم دی او دغه پوتاشیم دی نو دغه شیینه بیا نو زمونږ غیر فنی کسان ته سخته پیدلو باندې زه بیا وایم که څوک چې ډېره خوله کوي د اوبو په څنګ کې باید د امینرالي مواد هم ورسره یوځای کړي نو امینرالي مواد دا دي ډېر مهمه برخه چې د مالګه ده وخت ناوخت مالګه او لږ څه دا نور شیینه به هم باید جبران شي نور شي نه بیت شي دي هغه به میو کی دي هندوانو کی دي لک ساعت اخوګم چی شي بدن د ور سره نو دغه د خلی په څنګ کې خلاصه ته خبرې بده مهم چې د میرالی مواد هم ور سره پکار دي یا یله نه چې ثونی کسان استعمالي هغه هم خوشاله نو بس نو فکر کوم ساز دا هم تاسو
او هم دي اروان بل پختنه هم د ډاکټر سیب چې دغه غازدار څخاک چې دی مثلا کوکا کولا دا فانتا دا مثلا نور بیل بیل کمپنی دی مواد را وستلی دی او بده مثلا غاز مر چولی دا او بیا چی یخ کی یخ وهلی بیا نوغه تند ډیر زر ماتوی او د انسان وجود په تند کې ډیر ارتیا ورته پیخي مثلا کچیرته یو ګلاس بوی کی یا مثلا څنګه یو ګلاس کوکا کولا یا فانتا کیوی تر ډیر د انسان د وجود غختنه دا وی چې غازدار خواړه وخوري ځکه په وجود په ګرمۍ کې ډیر خلګي دا څنګه دی ډاکټر صاحب د دوه استفاده په افغانستان کې چې مثلا شړومبې ډیر عام دي په وړي کې خلک استفاده تر کې یا له بازار راخلی یا مثلا په کور کې څاروي لري د دغه اوبو د یادمایاتو د څخاک په برخه کې کومې خدي او کوم نه بعد ډاډه وشي او په اسانه ورته ځړخ نه کړل شي
ډیر زر باید وایم هغه کسان چې اروپا کې یو وخت ژوند تیر کړی او دی کله د الکول سره لکه اړیکه نیولې دوام چې الکول نه یوازې په اسلام کې حرام دی بلکې په طب کې هم حرام دی او په ګرمۍ کې سر زلینه چې زر زلی حرام دی راغلو د نور د څښاک برخه کې کولا چې دی هغه کې ډیره برخه خوږه ده نو خوګه دومره اړینه نه ده د کو دومره اړینه نه ده په ګرمۍ کې نسبت مال کې تا نو د کولا نه بیا غیر کولا او دا به چې دی راغلو د غازداري او غازداري او بو کې یوازې غاز دی کدا او بو چې ده نو ما چې څما په یاد دي کیمیا او وخت رئیس چې اچ دوا سی او درې دی نو درې دی نو کچرته د غازداري او بو څوک یو پنځه د خلاص ته په همدا سی ګلاسې پری دی غازې بیرته بخاري کې کنه همدا رقم د انسان پتن نام دا غازې بیرته وځي نو د غازداري او بې غاز ترمنځ کوم خاص توپیر نشته چې څوک یې څه چا خو چې غازداري کبی د غاز اسکی مهمه ده چې وبوسی او کافی اندازه منرالي مواد وسی نو بل دا چې دا خپل کولاګان چې دي دا انسان چې اغی او بل دا چې شکر پیدا کوي نو زما توصیه ده چې کولاګان نه ککوي شي لاس واخلي اغه په ځای خپل وطن شرومبا اوس کې دا ډیر خشه
بله کور ودان ډاکټر صاحب اوس راسو دي ته چې یو څوک جل وهلی وي یا هم المر وهلی وي له دوی سره سملاسی څنګه مرسته کولای شو آیا اړینه ده که یو څوک مثلا د داسې ځای کې لمر وهلی وي چې اوبورته نږدې وي کنګلي اوبه اوبو ته مثلا دا ښکته کړی سي یا مثلا کنګل را واخیستل سي د ده په وجود باندې کنګل کې خودل سي په ساریا د وجود په نورو برخو یې او که نه طبي لارې چارې څه دي چې د جل وهلي یا لمر وهلي لاسنیوی باید سملاسی څنګه وشي
دا دوه درې پښتنې لودین صاحب که خامخا کومه مهرشي او تاسو به تر اته تازه کړئ د ورستۍ برخې ته به ځواب وایم د بیل په توګه وایم هغه سیلانیان چې بند امیر ته تللي دي بند امیر خو سوړ ځای دی د بند امیر اوبه ډېرې سړې دي ډنډ دی هلته نو هغه سیلانیان چې په ټکنده غرمه کې هلته ولاړ دي هلته داسې دي چې سخته ګرمي ده غرمه ده او بدن ډېر تود شوی یو کس وایي چې زما خو ډېره خلم بوزده ده زه به ټوپ کوم یو ځل دې ډنډ ته هغه ښه یخ دی ځان باندې ښه یخ شي نو که د ده بدن ښه تود شوی دی کله کله داسې کېږي چې د انسان بدن چې ډېرې سختې ګرمۍ کې نورمال حالت کې د انسان تودوخي درجه د شپږ دېرش اووه دېرش مینځ کې وي خو کله کله چې په اوړي کې ګرمي سخته ډېره وي د انسان د حرارت درجه حتی څلوېښتونه یو څلوېښتونه دو څلوېښتونه هم تېرېدی شي واضح ده چې دو څلوېښت درجو کې څوک بیا ژوندی نه شي پاتې کېدی خو یو څلوېښت درجو کې حتی ډېر لیدل شوي دي نو په دې اساس بدن یې تود دی نو که دغه ټول بدن څوک یو ناڅاپه ټوپ کوي د بند امیر غوندې ډنډ ته یخ وته، نو څو دقیقې چې زیات شي دا به دوه دقیقې هلته طاقت وکړي، کېدای شي دوه دقیقې وروسته دی د لامبو نه ولویږي مړ شي مالته. علت څه دی؟ علت دا دی چې د انسان بدن، د انسان خپله کمپیوټر، د انسان د تودوخې کنټرولونکی شی مغزو کې دی چې هغه نوم یې د هیپوتالاموس. هغه کمپیوټر د انسان خپله ګرمۍ وخت کې سړي ته وایي چې زه غواړم چې دا تودوخې د بدن نه بهر وباسم. نو کله چې سړی بیا یو سړو اوبو ته ټوپ کړي، دا مانا چې د انسان پوستکی یخ شو. نو د انسان هیپوتالاموس یا د کمپیوټر یو ناڅاپه لیونی شي. ما خو فکر کوم چې ډېره سخته ګرمي، زه غواړم چې ګرمي د بدن نه وباسم. نو د انسان دا څه پورې ورته یا د پوستکي د پاسه سوري چې دا خلاصې شي ګرمي وځي، نو دا چې بیا سړی ټوپ کړی اوبو ته هغه بیرته بند شي. انسان فکر کوي چې نه ډېر یخ دی، نو انسان بیا خپله حتی یو رقم درځه کوي ځان داسې خوځوي خوځوي چې ځان مې بیرته توچي. نو په ځای د دې چې د ده بدن یخ شي، د بدن ځان عضلات خوځېږي او سه لا پسې تودېږي. نو که پخوا یې مخکې د حرارت درجه یې د بدن یو څلوېښت درجه، نو که سړو اوبو ته ټوپ کړي نو هغه به دوه څلوېښت درجې شي. نو دوه څلوېښت درجو کې څوک بیا اوبو کې ژوندی نه پاتې کېږي. که چېرته دا اوبه ډنډ ژور یې، نو کړت هغه به ډوب شي، هغه هم څو په دوه درې دقیقو کې ډوبېږي. نو زما توصیه دا ده که داسې یو یخ ډنډ هېڅکله به هغې ته به ټوپ نه کوئ چې ډېر سخت دی. کوم شی چې اوس توصیه ده، همدا رقم که څوک د مثال په توګه یو ځای کې اوسېږي چې هلته ډېر غټ غټ فریزرونه دي، لکه د شیریخونو دوکان دی او یا د آیسکریمونو دوکان دی او زخ ډېر کنګل دی، نو که چېرته څوک هلته ګرمۍ وهلې، یو څوک پاسې کې دا غونډ د فریزر نه ټول کنګلونه واخلي او په ملا او سینې او پښې او لاسو او مخ سر ټولې ووهي، دا هم داسې شی دی فقط لکه چا چې د یخ بند امیر ډنډ ته ټوپ کړی دی. نو هغه هم بدن یې په ځای چې سوړ شي دننه خونه لا پسې تودېږي، دا هم غلط شی دی، خطرناک شی دی، انسان وژلی شي. کوم شی چې په کار دی، ډېر کنګل غوندې نه بلکې سړی اوبه پکارې دي. نو سړی اوبه دا مانا چې که د اوبو تودوخي شل درجې پنځلس درجې یا لس درجې وي، هغه چې دم په دم سړی په ځان واچوي ښه دی. او مخکې چې یو اورېدونکي پوښتنه وکړه چې زه مې په سر باندې وباچم، دا ډېر مهم شی دی، ښه شی دی چې سر باید تود نه شي. هغې برخه کې وخت وي یو څه معلومات به بیا زه وړاندې کړم.
بله کور ودان ډاکټر صاحب، لږ زره به دغه د ناروغانو برخه کې هم تم شو. ځینې کسان دي مثلا مزمن ناروغي لري، د شکر په ناروغي اخته دي، مثلا د وینې غوړ لري، ورسره څنګه کې لوړ فشار یا جګ فشار هم لري، سنونه هم زیات وي. دغه لپاره هم ګرمي فکر کوم نظر عادي کسانو ته چې هغوی وجود مقاومت ښه دی، دارو درمل نه خوري، دوی لپاره ګرمي سخت او مضر تمامېږي. هغو کسانو لپاره توصیه څه دي چې په لمخ کې نه په شکر او د وینې غوړ او فشار باندې اخته دي، دوی څنګه وکړي چې ځان په کور دننه محفوظ وساتي او له ګرمۍ سره مبارزه وکړي؟ البته ځان خو نه ستر ساتي، ځکه دوی به په کور کې دننه کینی، هلته چې برېښنا نه وي نو ګرمۍ څپه به ورزي دننه. نو څه وکړي د کور دننه چې دوی دغه د ګرمۍ څپې سره مبارزه وکړي او وجود خپل مسؤل وساتي؟
لودین صاحب، دغه پوښتنه د دې اړخه ډېره مهمه ده. هغه کسان چې د شکرې تکلیف لري، انزولین پچکاري کوي بدن کې، هغوی دپاره ګرمي ډېر خطرناک او وژونکی کېدای شي تمام شي. په دې علت کله چې یو څوک خپل بدن کې انزولین پچکاري کوي، نو کله چې ګرمي ډېره شي د هغه دا رګونه چې دي ډېر خلاصېږي. نو نور عادي وختو کې خوسړی چې انزولین پچکاري کوي، هغه د انسان خپل بدن کې غوړ ځي کې هغه پچکاري کوي چې انزولین باید په قراره قراره جذب شي. نو چې ګرمي زیاته وي، دا انزولین بیا ډېر زیات په دې چې رګونه خلاص شوي دي، پرمیابلیتي رګو زیات شوی دی، نو په دې اساس باندې انزولین ډېر زر جذبېږي. دا معنا انزولین چې زر ګرد شو، انسان ډېر زر د شکر کته کېږي. نو په ګرمۍ کې هغه څوک چې انزولین لري او پچکاري کړی ده، نو دا دومره زر د هغې شکر کته کېږي کېدای شي په ځمکه ولویږي. دا یو. نو هغې باید دې باندې پوه شي چې ګرمۍ کې څوک چې انزولین پچکاري کوي، شکر یې ډېر زر لیږي او هغه ته په ځمکه ولویږي. دې ته باید پام ونیسي چې ګرمۍ وخت کې باید لږ انزولین پچکاري کړي. راغلو د لوړ فشار برخه کې. کله چې د یو څوک په لوړ فشار اخته دی، ګولۍ خوري چې فشار یې کته شي. نو کله چې ګرمۍ ډېره شي، وډیر ګرمۍ کې د انسان خپل دا د ودوم یا حجم د اوبو کم کیږي، یعنی وینه کمیږي. وینه چې کم شو د انسان خپل زړه دومره ډیر په اختیار کې وینه نه لري چې د هغه پریفری یا نور غړو ته ویسي، نو ځکه وینه لږه ده. نو دې هغه پر خپل بدن کوشش کوي چې فشار کته کی. بل دا چې د انسان په ګرمۍ کې د رګونه د پوستکی لاسو مخ دغه رګونه ټول خوشی کیږي، چې بهر رګونه خوش شي شول بیا د انسان فشار کته کیږي. نو څوک چې بیا د فشار ګولۍ سره خوري، یو خانه ګولۍ او فشار کته کا، بل خانه ګرمۍ فشار کته شو د په کته کا، د په دې معنی چې فشار یې دوه چنده کته شو، نو هغه بیا کېدای شي په ځمکه ولیږي. نو هغه څوک چې د ګول د فشار کته کولو ګولۍ خوري، ګرمۍ وخت کې باید وخت نا وخت خپل فشار وګوري چې څنګه ده، او که چېرته ګنګ شو نو دی باید پوښي چې زما فشار کې کته شوی ده. نو د ګرمۍ په وخت د وینې د فشار کته کولو ګولۍ باید کنټرول لاندې وسي، او حتی که څوک کوي شي کچه لږ څه کم کې باید.
بله، دا ډیر مهم بحث ډاکټر صاحب. افغانستان کې اکثره کسان، البته ممکن اکثره نه وي، یعنی ډیر شمیر کسان چې سنونه لوړ دي، وزنونه هم لري، دوی دغه د شکر او د فشار دوامدار ناروغي لري او دوامدار دوا هم خوري، نو خده چې دوی په د ګرمه هوا کې، لکه څنګه چې تاسو هم ورته اشاره وکړه، دوی ډیر د ځان په چک کولو باندې تمرکز وکړي، او کچیرته لږ د ګنګسیت احساس کوي، پوهیږي چې ممکن شکر ټیټ شوی وي، یعنی د انسولین په کله چې تزریق کوي کم انسولین واخلي، او کچیرته شکر ټیټیږي نو دغه د شکر د ټیټولو لپاره کله کله ډاکټر صاحبان ورته خواږه توصیه کوي چې دوی ځان سره خواږه هم لري، ځکه په ګرمۍ کې دغه خطرونه زیاتیږي. کور ودان ډاکټر صاحب، په زړه پورې سپارښتنې دي په دې لچې اوریدونکو دغه سپارښتنې واوري او عملي کې په خپل ژوند کې. اوریدونکو، تاسو روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام اوریدا شي به په ژوندۍ بڼه له ازادۍ رادیو او دغه راز موږ له فیسبوک او یوټیوب باندې څخه خبريږي. دغه خبرونه له پایت رسیدو وروسته هم زموږ پښتو فیسبوک پانه باندې پرتاوی، هر وخت کولای شئ چې حالت ورسی کلیک پو وکي او دغه خبرونه واوري. د ډاکټر صاحب سپارښتنه ډیره په زړه پوري دي، حتما د ژوند په اوږدو کې له تاسو سره مرسته کوي. ډاکټر صاحب،
دغه وخت اوریدونکي نه وي، ما یو لاندیز کوو، هغه دا دی چې د مخکنی پښتنه چې وا چې د چا سر په مر کې وي او د چا سر، دا ډیر مهمه پښتنه ده. که وخت یې دی برخه کې بزوز،
مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب، مهرباني وکړئ اوریدونکي ستاسو منتظر به پرې دوه ورځې وخت لرو ورته، مهرباني تاسو ځواب ورکړئ ډاکټر صاحب.
نو زه باید وایم چې د چا سر باید د مرګ نه وژغورل شي، ډیر مهمه ده چې سر باید سوړ پاتې شي. که چېرته سر باندې مر راشي، بیا نو دا چې مرګ چې دی هغه یو رقم وړانګې لري، د تودوخې وړانګې. دا په دې معنا چې یو د چا سر ته تم داسې توت یو شتوک ونیسا، هغه بیا مرګ چې دی د انسان خپل ماغزه تودوي. نو ماغزه دا معنا چې هغه د لمر وړانګې د ټوکو نه تیریږي، چې یو رقم د مر وړانګې دي چې هغه د هغې څپای ډېر اوږده ده، د ټوکو نام تیریدی شي. نو کله چې دغه د لمر تودوخې د ټوکو نه تیره شوه، د انسان د کوپړې نه د سر د ټوکو نه تیره شوه، دننه مغزو ته لاړه. نو دې ته انسان مغزو کې داسې د یو مرکز دی، د انسان په مغزو کې داسې یو ځای دی چې هغه ته وایي چې جرمن کې بلوت هینشخانک، یعنی دې معنی چې وینه چې د انسان سر ته ځي هلته یو فلټر موجود دی، هلته یو غلبیل موجود دی. د انسان سر ته هر رقم وینه نشي تللی، یعنی هر مواد نشي تللی. که څوک ځینې ګولۍ خوري هم سر ته نه شي تللی، ځینې مکروبونه دي هم سر ته نه شي تللی، او که ځینې زهرجن مواد دي هم، ځکه چې د انسان مغزو برخه کې هغه یو فلټر یا غلبیل دی. نو کله چې بیا تودوخې زیاته شي، د انسان سر باندې دغه تودوخې ولګیږي، نو دغه فلټر خرابیږي. نو کله چې د مغزو فلټر خراب شو، دا معنا چې بیا هغه زهرجن مواد چې نور وختو کې انسان خپل نه پرېښوده چې مغزو ته لاړ شي، هغه زهرجن مواد سر ته ورځي. دا په دې معنا چې ستا سر په حساب داسې شو لکه چې زهرجن مواد ورته ورغلي، حتی میکروبونه ورته ورغلي. نو د انسان سر چې تود شو، دا معنا لري چې خپله نو هر څه ګډوډ شو، نو حتی د حرارت درجه کې نور هم ورپسې زیاتیږي. بیا انسان داسې فکر کوي، بدن فکر کوي چې سر ته مې میکروبونه تللي دي، نو انسان حتی خپل سر امر کوي چې هله میکروبونه راغلي ځان مې تود کړه. د انسان د بدن دومره زیات تودیږي چې هغې ته ته پوهه چې هغه طبي اصطلاح کې زپسس ورته وایي، یعنی د وژلو حالت ته سړی رسیږي. سره چې هیڅ میکروب نشته، په لاتیني اصطلاح کې جرمني اصطلاح کوي ابکتریل زپسس، یعنی فقط لکه ځکه. بل دا چې انسان سر داسې کیږي ته وایي چې سړی ته میننجایت پیدا شوی، میننجایت کوم کوم ایوادوال بلیدلې اگر چې د انسان سر او څه داسې شخیږي چې بالکل دی خو دی خو سره تعامل نشي شخ پاتې کیږي لکه د منجیت حالت کې ولی کوپړې په مارکی پاتې شي دا نو دا مې وایي چې د ځان ته او دنه د سر ته او دنه ډیر سخت خطرناک دی نو څومره چې کوي شي سر به د مرد نه بچ ساتي او خصوصا خصوصا د وړو ماشومانو د وړو ماشومان د پاره کوم ځکه ډیره مهمه ده چې یو خدای وي د کوپلې اډو کې نه رده بل دا ده چې وړو ماشومان چې تنکی نه پورته یو ځکه هغه ورته وړو ماشومان چې شپږ میاشتې نه یو پورې هغه ځکه یو ځکه اډو کې نه شته نو هلته که تمر وړاندې او تمر ته دوخي ډیر زر نه نوزي او ماشومان به ډیر زر خپل ژوند لاسه ورکړي.
بله ډاکټر صاحب، دغه د لمر په وړاندو کې بلک زر نور هم تم شو ځکه اکثره په افغانستان کې پر نور نړۍ کې ډاکټر صاحبان توصیه کوي چې د انسان د وجود ویتامینونه کم وي، خصوصا ویتامین ډي یا ډي ویتامین. نو وايي د انسان د کوشش کې چې د لمر وړانګو سره ځان مخامخ کیا وجود دی هم ورته داسې کې چې کچیرته پخې یا د ملا او د ملا تیر امکان وي چې بخې لوڅ کې جامع ځان لري کې او مخامخ د لمر وړانګې واخلي. او دلته په دې نور نړۍ کې په اروپا کې په خلیج کې هم ډیر کسان زی د سمندر غاړو ته هلته ځان ته لمر ورکوي. دغه د لمر وړانګې اخیستل ډاکټر صاحب طبي طریقه څنګه ده؟ که څه هم ځینې کریمونه ستا یا همداسې تیل دي چې په ځان باندې اچوي بیا د لمر وړانګو ذرات کمیږي او څه مضر مواد کمیږي، خو هغه هم فکر کوم داسې دي چې ستانډرد نه دي او درجه یې کم او زیاته وي. طبي لارې چارې څه دي څنګه انسان د لمر وړانګو نه استفاده وکړي؟ ځکه د لمر وړانګې هم د وجود لپاره ګټورې دي، خو دغه ګټه او زیان څنګه سره تفکیک کړي؟ او په افغانستان کې چې مثلا لمر ډیر دی په اوړي کې او په زمي کې هم لمر وي، نو کسان څنګه د لمر وړانګو یا له دې نعمت ځان وسات او برخمن کی؟
لودین صاحب دې چې وخت لګ دی ته ډیر په زغلن دا ډول ځواب ورکما. د انسان ویتامین ډي چې د اډوکو د پکاري کې چاټو کې کوئی یو مهمه برخه ویتامین ډي او کلسیم دی، نو دا خپل بدن چې دی د انسان د کولیسترین یا غوړ نه ویتامین ډي جوړوي خو ته مر وړانګو په حضور کې. نو هغه دا دی چې د انسان ضرور نه چې سړی ځان بالکل بټبند کی او بهر کلاجی چې تلاشي خپل کور کې کفایت کی که سړی د ورځې شل دقیقې خپل یوازې د غلاسونه مټي او یا فردن د څنګه لاندې برخه لوڅه کی مرته لس دقیقې شل دقیقې هر ورځ کا پریږي نو دا د ویټامین ډي د پاره کفایت کوي. خو شرط دا دی چې دغه انسان باید تک تور نه اوسي. هغه څوک چې تک تور دی لکه افریقي کې ځینې کسان چې اوسیږي هغوی ته دا بیا کفایت نه کوي ځکه د مر وړانګې د تور پوستکي نه تېرېدلی نشي، د سپین پوستکي نه تېرېدلی شي او د تور پوستکي نه نشي تېرېدلی. نو په دې اساس په دې چې افغانان اروپا کې د اروپایان نه لږ پوستکی زیات دی نو دوی ته دا نو توصیه کیږي چې تاسو باید اروپا کې حتی ویټامین ډي ګولې وخورئ ځکه دلته مر لږ دی او ستاسو پوستکی لږ څه تور پخنه دی نو دغه لمر کفایت نه کوي چې ستاسو ویټامین ډي پوره شي. نو دا کومه ډېره غټه موضوع نه ده. فضل الله افغانستان کې لمر ډېر دی مونته کوم شي چې ډېر سخت ظلم دی افغانستان کې هغه میرمنو د پاره دی. دا هغوی یوازې سترګې خلاصې دي او بدن ته یې پوټه مر نه ورځي. نو د افغانانو میرمنو خدای دا رحم وکړي چې دوی ته دا اجازه وشي چې میرمنې په آب او پرده او په شریعت په چوکاټ کې خپل مایزو کې خدي کینی او اقلا خپل دې مټو ته او د زنګانونو کټه برخې ته په خو ته د څمر هغه ته ورسیږي. بیا وایم چې د افغانیت په چوکاټ کې تش خزي خپل مایزو کې باید اجازه وشي چې په قلاګانو کې کورونه کې نارینه باید بل چیرته وشي دوی ته ځان تر څمر ورکړي.
بله کور ودان ډاکټر صاحب، دغه ورستوي کې لږ زره د خوړو او د جامو به سم مطرح کیږي. کوم خوړه خې دی په ګرمۍ کې چیرې استفاده تری وسی او دغه د غوښ او نور حبوباتو استفاده څومره په ګرمۍ کې ګټه او زیان لري؟ بیا بلان په دې هم تم چې څه ډول جامې استفاده شي د وړي پر مهال د ګرمۍ پر مهال؟
لورین صاحب ورستوي برخه ته اول ځواب وایم. د ګرمۍ په مهال تورې جامې بالکل سړی تودوي، سپینی جامې بالکل د لمر وړانګې بلې خواته بیایي. د داغې د تصدیق لپاره داسې وایم که چېرته یو څوک په تپه تیاره کوټه کې یو بجلی واخلي او دیوال ته یې کړي تپه تیاره کې چې ګوري کوټه پرې ډېره نه رڼا کېږي، او که یو تکه سپینه کوټه یې په تپه تیاره شپه کې او یو بجلی ولګوي دا ټوله کوټه رڼا ښکاري. ولې؟ چې دغه سپین رنګ چې دی د رڼا بېرته منعکس کوي. نو په دې اساس باندې سپینی جامې ډېرې ګټورې دي نسبت تورو جامې ته. تورې جامې ډېر ژر بدن ته وږي ګور باندې. رابل د خوراکونو برخه کې څاک برخه کې وایمه نو خدای تعالی خو انسان ته جمعه اوله ورکړی دی هغه شی چې تاته خدای تعالی په موسم کې درکړی دی هغې نه استفاده وکړه په اوړي کې ته خدای تعالی تاته اندوانې لیږلي بادرنګ لیږلي خټکی لیږلي تری لیږلي دغه شیانو نه کار واخله او په ژمي کې خدای تعالی تاته بادام لیږلي دي چارمغان لیږلي دي پستې لیږلي دا چارمغان د شینیا بدن تودوي نو په دې اساس په اوړي کې چارمغان خوړل پستې او جلغوزي خوړل کفر دی نو دا رقم چې وایمه څه چې خدای تعالی لیږلي ما غوړه
کور ودان ډاکټر صاحب ډیره ډیره مننه سلامات او صحیح اوریدونکو له تاسو نه هم مننه چې تر دې دمه مو زموږ ملتیا وکړه روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام چې د ګرمۍ څپې ته ځانګړی شوی وو همدلته پای ته رسو یو ځل بیا له خپل میلمه په جرمنی کې د عمومي طب له متخصص ډاکټر اکرم ملکزی صاحب نه ډیره مننه اوریدونکو له تاسو نه هم مننه چې اړیکه مو نیوله او د خبرونه مو په خپل پښتنو لا پسې ښکل کړه